مشال رادیو دا مهال په خبر کې د سحر 9 بجې دي د مشال رادیو په 9 ساعته خبرونه په پیل کې ز ستاسو کوربا ګل ایازم نن د خالی ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري میاشتې 2 منټه ده د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو یاسو سندر هم په خبرونه کې لرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو دا قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټه غړو پرون په مومندو کې ځای مشرانو سره ملاقاتونه کړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده او عراقي ځواکونه وای په رمادي کې د خپل واکمنۍ کړي پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د منډلو لپاره عملیات کوي اوس د خبرونو تفصیل دا قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ځانګړي کمیټه غړو پرون په مومندو کې ځای مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي په دې ملاقاتونو کې ځای مشرانو خپل وړاندیزونه هم وړاندې کړي دي د دې نوړاندې یاد کمیټې د زیارت پر د قبایلی سیمو دوري له باجوړه پیل کړه او د هغه ځای مشرانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د قبایلی سیمو حیثیت په یو شپه کې نشي بدلېدي بلکې په دې کې به وخت لګي بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحاد د یاد کمیټې خلاف یو جرګه هم رابللې ده پښتونخوا ولسی تحریک نن په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د خبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود نن مشال رډیو ته ویلي چې په نننۍ غونډه کې به سیاسي ګوندونو ته د اقتصادي راداري په حق خپل سفارشات وړاندې کوي نو موري په نننۍ غونډه کې د ګډونوالو په اړه ویل
پدې کې به وزیر اعلی صاحب راځي ان شاء الله پدې کې به سپیکر صاحب راځي پدې ټول د پښتونخوا منتخب خلک پدې صوبا کې د کاریډور په والا سره بالکل په یو خپل شي او خپل حق وغوړو هغه حق چې پاتې شته مې بل نواز شریف اعلان وکړ بیا مکمل دوکاو کړل
دا پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د سیاسي ګوندونو غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده د ارګ خبر پاڼه د خاغلی غنی په حواله وای پر بیګونه خلکو داسې ټیرورېستي حمله په هیڅ دین کې توجیه نه لري په کابل کې تیر ورځ په یو رستورانت کې چاودنې دوه تنه وژل او 15 تنه یې ژوبل کړل په خبر پاڼه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکراتو ته اشاره شوې او ولسمشر غنی په حواله ویل شوې چې د افغانستان د دولت او خلکو لپاره هغه کسان د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري چې بیګونه انسانان وژني ټاکل شوې چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازي د رواني میاشتې په یو لسمه په اسلام آباد کې خبري وکړي د خبرو تمرکز به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په سرنګوالي وي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لار هواره کړي د سولې د عالی شورا ویان شهزاده شاهد پرون مشال اړتوی ویل د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونه او پتیره پاکستان باید د مذاکراتو ته رښتینی وسی
منګه به د سولې علي شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو امید دی چې دغه ځل منګه دغه ناستې چې دی دا د تصمیمګیرۍ مرحلې ته ورسیږي او په سولې باندې منتج شي
نوموړي دا سرګندونی په داسې حال کې کړي چې د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې د سولې مذاکراتو په حق له خبري کوي په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت وسلواله ډلې د سوار لسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي د دې ولایت ویان عطا الله خویانی پرون مشال رډیتوي چې دا کسان په اچین ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په عملیات کې وژل شوی دي
تیر څلور ساعتونو پترات کې په ننګرهار کې 25 دایښ وسلوالو کمر ژوبلا اړولې ده په دغه بریدونو کې چې تیر شپه د اچین ولسوالۍ په ویلابېلو سیمو کې ترسره شول سوار لس دایښ وسلوالو وژل شوی دي او 12 نور ټپن شوی دي
په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې پر ضد فوجي عملیات له 13-15 ورځو راهیسی روان دي تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ عراقي ځواکونه وای په رمادي کې د خپل واکمنۍ کړي پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د منډلو عملیات دوام لري په دې عملیاتو کې ګڼ شمیر ملکی عراقیان چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې او آزاد شوي دي ویل کېږي چې یو شمیر کورنۍ له ویر سپین بیرغونو پورته کړل او ځینې خلک له سپین بیرغونو سره له خپل کورونو راووتل د عراقي د عراق حکومتي ځواکونو د تیر یک شنبه په ورځ د دې خار د مرکزی سیمو د نیولو اعلان وکړ. رمادي د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی. د رمادي د پولیسو مشر ویلي چې د خار د تالاشۍ او پاکولو په عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دیش مشکوک وسلوال چې غوښتل یې په عادي خلکو کې پټ شي نیولې دي. د امریکا په مشرۍ کې د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یې څلورشت هوایي بریدونه ترسره کړي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې بمباري کړې ده. د ائتلاف په یوې اعلامیې کې چې تیره ورځ خبره شوه راغلي چې د تل افار سیمې ته نږدې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه سنگرونه او څلور پلونه چې دې ډلې ترې کار اخست له منځه یول شوې دي. نور بریدونه د عراق په شمال کې د موصل خار شاوخوا او همدار زرمادي خار ته سیرمه شوې دي. فرانسوي الوتکو بیا د شام په روقا خار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو زیرمې په نخه کړې دي. د حملې په داسې وخت کې شوې چې د فرانسوي دفاع وزیر په اردن کې هغه اډې ته ورغلی وو چې له هغه ځای فرانسوي الوتکې فوزي عملیات ترسره کوي. او روسي خبر د اوکرين په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بلتون غوښتون کې پر یو بل تورون لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اور بندي مات کړي دي. د اوکرين فوج پرون وویل چې د پنځشنبه ورځ راځي په ختیځ دونیتسکي د دوی په مرکزونو دوی حمله شوې دي. په دې حملو کې چاته زیان نه دی رسیدلی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
درنو اردن کو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی خبرونه مواردو دل تاسو کول شي چې د مشال رادیو ټول خبرونه په پانه مشال رادیو ډاٹ کام هم دراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې غړو پرون په مومندو کې ځای مشرانو سره لیدنه کړې ده. په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي دي. د افغانستان عالي شورا د سولې عالي شورا وایي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لار هواره کړي.
هغه شرایط چې مخالفین لري چې معقول شرایط او هغه به منل کېږي، چې غیر معقول او عملي نه او هغه باندې به ټینګار نه کېږي.
په پاکستان کې ترهګر ولې په دې هیواد کې پر فوزی عملیاتو سربېره خونړۍ بریدونه کوي؟
دې جنگ جوړې چې کوم دې ډېرې خوري دي، نو دا داسې په لنډا وخت کې د دې ختمولو یا د انجام تر سوال مشکل کار دی.
د اکسفام ادارې 400 انتظامیه ته په سیلاب کې امدادي کارونه لپاره ضروری آلات ورکړي. د دې ګټه بچوي
په سیلاب کې خو ډېر سامان پکاري، هغه سره ډېر عمله هم پکاري، کوټم پکاري، خو کم سه کم هغه دومره یو سامان زموږ سره شته چې موږ په هنګامي آلات کې دا استعمالوي شو.
په کوټه کې د باکسینګ لوبي د یوې اکیډمۍ حال هم درکو.
دا شاګردان مې په یو ډپارټ کې راسي، نو بس دا کوشش کوم چې اکیډمۍ مې په شاګردانو آباد شي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو څو سندري هم لرو. لمشا الله ډیر سره درنو اردن کو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی خبرونه کې مو واوریدل چې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په مخه جوړ شوی ځانګړي کمیټې غړو پرون په مومندو کې ځای مشرانو سره لیدنې کړې دي، الته ویناګانی هم کړې دي. د دې تفصیل به اخلو له سیمې د مشال اړوند خبریا شانواز ترغزین چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دي. شانواز استړی مشه او سار مو په خیر.
ډیر زیات مننه کوم، خوشاله
اوسئ. شانواز کدار ته وایي چې د وزیر اعظم لخوا چې کوم کمیټې جوړ شوی و هغه د چهارشنبه ورځ نه د باجوړ د سیمونه دوره پیل کړی و او پرونی په مومندو کې ځای مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. نو که د دې ملاقاتونو لږ حال راسه شریک کړئ.
ډیر مننه. تیر ورځ په باجوړ جنسي کې بیا پرون په مومندو جنسي کې هم هغه دوه سیمو ته دورې کړې دي. د کمیټې چې شرانه سره تاجل سیب کوله، نو هغه کمیټي خو دغه مشرانو سره ولیدل په هغه ځای کې د پولیټیکل انتظامیه په چې کوم نغدې هغې ورته مشران راغوښتلي په هغې کې سیاسي ډلې هم وې د هغې تر څنګ سماجي ډلې هم پکې وې او زیاتره پکې داسې زده کوونکي هم وو چې هغې هم خپل کوشش کاوه چې موږ هم ورته خبره وکړو د قبایلي سیمې د راتلونکي حیثیت لپاره خو سرتایي صاحب په دغه دواړو ځایونو کښې داسې خبره زیاته کوله چې ګنیر هغې به د قبایلي روایتو او رواج ته ګوري او له هغې مطابق به وروسته بیا کومه داسې یو فیصله چې د ټولو قبایلي سیمې دورې وکړي د هغې وروسته به بیا کومه داسې فیصله کولی شي چې په دې ځای کښې د فاټا اصلاحات دې څنګه وشي. نو په دغه خبره باندې چې هغې ویل چې ګن یاره مونږ به د رواج او یا روایت ته ګورو او ستاسو روایت او یا مراعت به هم پکې نه خرابېږي نو په دې باندې بیا سیاسي ګوندونو او سماجي ډلو داسې یو خفګان څرګند کړ. هغې وویل چې یاره زمونږ رواج او روایت چې کوم دي نو دا د قبایلو او په دې ځای کښې همدغه لکه څنګه چې ورته دي د پخوا نه وایي چې اف سي آر دا د مراعت د لاندې ورته دي میلاوېږي نو هغې په دغې باندې خفګان څرګند کړ. هغې وایي چې یاره که دغه د مراعت او د روایت او د رواج خبره کوي نو بیا خو دوی داسې نه غواړي چې ګنې اف سي آر دې ختم شي. نو په دغې باندې سیاسي ډلو چې کوم دي هغې وویل چې مونږ رواج چې کوم دی نو هغه د قبایلو رواج نه زمونږ د قبایلو د رواج نه زیات ښه رواجونه لاندې به پېښور کښې شته زمونږ ټول یو شان خلک کوي نو باید دلته د اف سي آر ختم کړی شي. نو د سیاسي ډلو مشران او د هغې تر څنګ چې کوم د سماجي ډلو ملګري وو هغې ټولو په دغې باندې ډېر لوی اعتراض وکړ او هغې ورته وویل چې یاره روایت او رواج خو بېله خبره ده خو په دغه سیمه کښې اف سي آر چې کوم قانون دی هغه دې د سر ختم شي او دغه سیمه دي چې کومه فاټا ده مومن باجوړ جنسي چې کومې دي دورې کړې نو دغه دې په خبر پښتونخوا کښې شامل شي.
ډېره مننه د تفصیلاتو نه. درنو اوریدونکو له مومندو نه د مشال راډیو خبریال شهنواز ترکزی وو چې د پاکستان د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف لخوا د قبایلي سیمو کې اصلاحاتو په مخه جوړ شوې د ځانګړې کمیټې غړو د پرونی ملاقاتونو حال یې راکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال راډیو سلام پښتونخوا خپرونې ته غوږیږئ. په خبر ته پښتونخوا ولسي تحریک نن په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود سره زموږ همکار شبیر احمد جان مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې په نننۍ غونډه کې څوک څوک ګډون کوي. نوموړی په جواب کې وایي
نننۍ غونډه خو د پښتونخوا ولسي تحریک نه د طرف نه ده او زموږ دا یو کنوینشن دی دې ته کاریډور کنوینشن وایو. د کاریډور په سلسله کښې په دې حواله سره خپل سفارشات سیاسي ډلو پارلماني لیډرانو ته پیش کړو. په دې کښې مونږ د خیبر پښتونخوا کښې اسمبلی کښې هغه ټولې سیاسي ډلې راغوښتې دي او د هغوی یعنی د هغوی پارلماني لیډران هم راغوښتې دي. په دې کښې به وزیر اعلی صاحب راځي انشاءالله, په دې کښې به سپیکر صاحب راځي, په دې کښې به د مولانا فضل الرحمن کشر رور لطف الرحمن مولانا صاحب راځي, اپوزیشن لیډر هم دی. په دې کښې به انشاءالله د قومي وطن پارټۍ پارلماني لیډر سید شفاو راځي, د جمعیت اسلامي پارلماني لیډر عنایت الله خان به راځي انشاءالله, په دې کښې به د اے این پی پارلماني لیډر سردار حسین بابک راځي. نو دا هم راغوښتي دي ځکه دا چې ټول د پښتنو منتخب خلک په دې صوبه کښې د کاریډور په حواله سره بالکل په یو خوله شي او خپل حق وغواړو. هغه حق چې په اته ویشتم مې به د نواز شریف اعلان وکړو بیا مکمل دوکه وکړله بیا واپس خپل سر ته راورځو.
ٹھیک ده ډاکټر صاحب, آخري پوښتنه دی کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې څوک غړی شي د صوبایي اسمبلی غړی یا د پارټۍ مهم کس؟
ډېر مانه هېر شو, بښنه غواړم, ډېر ښایسته خبره دې وکړه. سردار اورنګزیب نلوټه دی, هغه په دې تېرو دواړو قراردادونو کښې مدد هم راسره کړی او هغه به مې انشاءالله راځي.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې په پېښور کې د نننۍ غونډې په اړه یې مرکه کوله. درنو اوریدونکو له پېښور وزو اسلام آباد ته, چېرته چې د پاکستان وفاقي حکومت یو وزیر ویلي دي چې په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان لسکولونو ته نه ځي. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال لډو خبریال ریاض مساخیل نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض ستړي مشئ.
ډېره مننه ګلیاز, خوار مشئ.
ریاض که دا راته ووایي چې د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان چې دي هغه سکولونو ته نه ځي, که لږ را سره حال شریک کوي او په دې اړه نور څه تفصیل دی چې آیا په قبایلي سیمو کې او په خیبر پښتونخوا کې دا شمېره څومره ده؟
جی ګولیاز دغه چې کومه د خیبر پښتونخوا یا د قبایلی سیمو شمیره ده، نو دا خبرې چونکې پرون د جمعې په ورځ چې کومه قومي اسمبلۍ غونډه کې د تعلیم دپاره چې کوم وزیر مملکت ته بلیغ الرحمن هغه نه دا تپوس شو چې 60% ماشومان هغه د ملک اوس هم سکولونو ته نه ځي، او هغه ماشومان چې کم د چا عمر چې د 15 نه تر 14 کالو په منځ کې دي، نو د ده وینا وه چې په 13 کلونو کې دا شمیره ډېره زیاته وه، دا 8 لکه وه، خو د دوی حکومت چې کله راغلی ده 2.5 کاله کې په دې کې 2 لکه کمی راغلی دی، او دا 15 لکه سره کوزه شوې ده، او دا چې کم د دې نه مخکې کومه سروې شوې ده د هغې مطابق ده، اوس چې کومه بله سروې کېږي نو امکان دی چې په دې کې دا شمیره د 15 لکه نه هم کمه راغلي، او هغې وجه دا ده چې په 2013 او 2012 کال کې د تعلیم دپاره چې کم 2% بجټ ایښودی شوی نو هغه دوی د هغې نیم په نیمه سیوا کړی دی، او هغه اوس 4 چونګه ته رسېدلی دی، او دغه رنګ د وفاقي حکومت کوشش دی، او هغې ټولو ثبوت ته هم ویلي دي چې په تعلیم باندې هر څومره پیسې لګي نو د هغې نه دریغ مه کوی، او هغه چې څومره لګي نو هغه به درته مونږه درکوو. دغه رنګ چې کومه تاسو د قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا خبره وکړه، نو په دغه تپوس یا په دغه د قومي اسمبلۍ غونډې دوران خصوصي د صوبو په حوالې سره شمیره نه ده ورکړل شوې، بلکې دوی په ټول ملک چونکې بلیغ الرحمن چې کوم دی هغه د وفاق په سطح باندې وزیر دی، نو په دې وجه باندې هغه د صوبو چې کوم ډیټا وي نو هغه به د صوبو د صوبایي وزیر تعلیم سره، خو د ده وینا وه چې په دغه لړ کې د وفاقي حکومت او د صوبایي حکومتونو غونډې هم کېږي وخت په وخت، او د هغې سره دوی کوشش کوي چې په ټول ملک کې یو شانتې کومه پالیسي جوړیږي یا کم ماشومان په کومه طریقې سره سکول ته زیات نه زیات ولېږلی شي، نو دوی وي چې په دغه صوبایي او وفاق په منځ کې چې کومه غونډې کېږي په دې کې په دغه ټولو معاملو باندې خبرې اترې کېږي. دغه رنګ د زیاته کړه چې په وفاق کې په تعلیمي اصلاحاتو باندې لوی کار روان دی، په سکولونو باندې لوی کار روان دی، د هغې په جوړښت، د هغې کې د ناستې ولاړې ځای، د استادانو په تنخواګانو، دغه رنګ په نورو مراتو باندې، باید چې صوبې دې هم دغه شانتې وکړي چې دغه شان زیات نه زیات ماشومان هغه سکولونو ته راشي، او مور پلار دې ته جوړ شي چې هغه خپل ماشومان سکولونو ته ولېږي. خو ګلیاز دې کې یو خبره دا ده چې د 13 ورځو کې یو د ملګري ملتونو چې کومه یو اداره ده هغې یو خپل رپورټ جاری کړو، او هغې کې هم دا ویلي شوي وو چې پاکستان په نړۍ کې په 2 نمبر دی چې زیات شمیر ماشومان هغه د سکولونو نه بهر دي. جی
ډیره مننه د تفصیلاتو نه. درنو اوریدونکو، له اسلام آباد د مشال اړوند خبریال ریاض موسی خیل چې را سره دغه خبر تفصیلات شریکول چې د پاکستان وفاقي حکومت وايي په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري ته تاسو غوږی په کابل کې په پرونی حمله کې د حمله کوونکو په غړون 2 تنه وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوی دي. د کورونا چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په ټوئیټر ویل د پیخي پاسیمه کې یو تن مشکوک نیول شوی او د پولیسو څېړنې روان دي. وسلوالو طالبانو د حمله ذمہواری خسته ده. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی دا حمله په شدت غندلی او ویلي دي چې هغه کسان د سولې په خبرو کې ځای نه لري چې افغانان وژني او جګړه غوړه کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د فرشتي جلال زئی پر رپورت کې ورو.
په خلیفۃ اللہ کې د پرونی حمله عیني شاهدان وایي چې زیات قربانیان ماشومان او ښځې وو. حمله په یو فرانسوي رستورانت وشو چې مالک افغان دی، خو ویل کېږي چې زیات بهرنیان د ډوډۍ خوړلو لپاره ورتلل. د سیمې وو اوسیدونکي د 14 په ځای کې ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کورم په خیمه ته شوې ده، کسان زخمیان وو چې حمله
سره راغله. د دې سیمې یو بل اوسیدونکو وایي
با قدمی چې استاد بودیم یک انفجار د داخله هوټل شت، بعد از یک لمبه خطرناک بالا شت،
مشکل ته ولاړو چې په هوټل کې 14 وسو او یو خطرناک لمبه پورته شو. دلته زما کور دی، د کورونو شیشه ماتې سوې او ډیر خلک زخمیان، په کورونو کې شته یو کوچنیان په شیشو زخمیان شوی دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر فریدون عبیدی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې په حمله کې 2 ملکی وګړي وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د ایتالیا ایمرجنسی روغتون پر ټوئیټر ویلي چې په حمله کې یو 12 کلن هلک هم وژل شوی دی. امنیتي ځواکونو تر ډیره وخت سیمه کلا بند کړې وه او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله. د طالبانو ویان پر ټوټر ادعا کړی چې پرونی انتحاري حمله کې زیات بهرنیان وژل شوي او زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په 2014 میلادي کال کې هم د دې سیمې په شاوخوا کې پر یو بهرني رستورانت حمله کړې و چې د 1400 بهرنیانو په ګډون یو وشتنه پکې وژل شوی وو. په کابل کې تر حمله یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه یو څلور اړخیزه غونډه وشي. شغلی غنی لدې خبرې سره پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې او تروریزم ترمنځ دی یو انتخاب وکړي او په صغر دی وویل چې دوهم انتخاب نشته. ولسمشر غنی وویل چې د اسلام آباد د خبرو په دوام به بل غونډه په کابل کې کیږي او څرګنده یې کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د دې خبرو پایل څرګندوي چې د تروریزم د زغم ځای نور نه دی پاتې. ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی حمله په اړه په خبر پاڼه کې ویلي افغان حکومت به د هغو کسانو د محو کولو لپاره مبارزه کوي چې زموږ د خلکو پر ضد جګړه جاری ساتلې او وسلې په لاس کې نیولې ده. هغه خلک چې بې ګناه افغانان وژني د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري. په کابل کې د تیر دوشنبه په ورځ هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې یو ملکی وګړی ووژل شو. دا حمله د ناټو ځواکونو پر یو کاروان شوی و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د مینه وړاندې مو وردل چې په کابل کې په ځانمر غبرت کې دوه کسان وژل شوی دي. اخوان حکومت د ازل ال یو پیاوړی او جدي درې سخه د سولې لړۍ اپیل کړی او د سولې علي شورا هیلمند د اسلام آباد سلور اړخیز نسته به سولې ته لاره هوار کړی. د سولې د علي شورا ویان شهزاده شاهد د جمعې پورز مشال اړتیا ویل د دې ناستې ګډون کوونکو هیوادونو او پتی را پاکستان باید د مذاکراتو ته رښتینی وسی. ځینې کارپوهان سره لدی چې دغه ناسته یو خمه کوګنی خو تاکید هم کوي ک افغانستان ورسخه لازمن ګټه پورته نکړي نتیجې به خنوي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر رپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان شهزاده شاهد که څه هم د دغو مذاکراتو لپاره د حکومت د اجنډا په حق لسنه وای خو د دې مذاکراتو پر افغاني کولو تاکید کوي. خاغلی شاهد زیاتوی د افغانستان د سولې عالی شورا هیلمند ده چې د دې مذاکراتو ګډون کوونکو هیوادونه په پوره صداقت سره طالبان د سولې مذاکراتو ته لیواله کړي.
منګه با د سولې علي شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو. امید ده چې دغه ځل منګه دغه ناستی چې دی دا د تسلیمګیری مرحله ته ورسیږي او په سولې باندې منتج شي. هغه شرایط چې مخالفین لري چې معقول شرایط او هغه به منل کیږي چې غیر معقول او عملی نه او په هغه باندې بټینګار نه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې په اسلام آباد کې د سولې د مذاکرات لپاره د سلور اړخیز ناستې د جوړېدو یادونه وکړه. خاغلی غنی دا هم وایي چې کوم ترهګر ډلې چې د سولې لدی بهیر سره نه یوځای کیږي پر وړاندې به عمل وشي. ځینې کارپوهان دغه ناسته د افغانستان د سولې د پیلېدو لپاره ښه موقع ګڼي. د دې کارپوهانو لړلې فدا محمد نظری وایي چې افغانستان باید له امریکا وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان له خاورې د ترهګرو پخه لنډ کړي.
دا خبره چې امریکا دې زموږ پر خواوي یا چین زموږ پر خواوي زه فکر نه کوم، ځکه چې هغه د دواړو هیوادو سره ډېر ښکلي روابط لري او غواړي چې دا صلح راسي او صلح ده او هم په ګټه ده، خصوصا چې امریکا سوریا او پر جنو نور هیوادو کې د ډېرو سترو جنجالو سره مخامخ دي او داسې فکر کوي چې داعش په افغانستان کې د انکشاف په حال کې دي.
فدا محمد نظری دا هم وایي چې پاکستان د امریکا او چین دواړو هیوادونو تر اغیز لاندې دی او افغانستان باید دا وړتیا ولري چې دغه اغیز د سولې پر اړخ راوسرخوي.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
د نړۍ د کتاب د مشال اړخ خبرونه ته غوږی ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، چین او روسي استازي د رواني میاشت جنوري په 11مه په اسلام آباد کې غونډه وکړي او له طالبانو سره د افغان حکومت او د سولې مذاکرات په سرنګوالي وغږیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ ویل چې په دې لړ کې بابل غونډه په کابل کې جوړیږي او په همدې اړه د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویل کابل او اسلام آباد ځینې جدي او لانجمنی مسلې لري چې باید د سولې او خبرو لاري حل شي. فرشته جلال زی له سیمیزو چارو کارپو او سیرون کې ډاکټر محمد تکی سره مرکه کړې. پښتنه کړې چې پاکستان له افغانستان سره داسې کومه مسله لري چې غواړي د سولې لاري حل شي. ډاکټر تقی وای
ډسکشن خو په ټول په دی باندې وی نمبر 1 آتش بس پکلې دویم دا دی چې طالبان سیاسي دریض لري او دې چې بیا د امریکایي او د چین کردار ډېر مهم دی ولې چې هغه پاکستان باندې فشار زیاته ولې شي چین خو بل خصوص پاکستان چین نه بغیر خوځېدې نشي
چین او امریکا به څومره وغواړي چې په پاکستان فشار راولي
زما خیال دی چې نه غواړي په دې موجوده حالاتو کې نه غواړي څومره قدرې ووي چې وینډو ډریسینګ ټایپ څه شی وشي لکه په ښکارا د ښکاری چې څه کوشش کوي خو عملی توګه باندې به داسې ګامونه نه اخلي زما داسې پام دی چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خپه کول نه غواړي دغه نور مسلې چین یو تجارتي قوت هم دی هغه دام غواړي چې پاکستان د لارې بحیره عرب ته ورسي
نو د طالبانو خو ادرس اصلا نه دی معلوم دا هم نه دی معلومه چې څوک په خبرو کې ګډون کوي آیا هغه چې ګډون کوي دوی مهم دي کنه دي مهم پاکستان خپل خواوي چې موږ په یو څه طالبانو زور لرو مګم پټولو یې نه لرو نو افغان حکومت په اوربند چا سر مطرح کوي چې اساس مقابل طرف معلوم نه دی
د دې چې د ډیرو طالبانو ادرس هم معلوم دی پټه کې میاشتې کوچلا کې موجود دي زوام چې جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د ځواکونو سر لخر دی هغه بنیادی توګه باندې د طالبانو د خارجه چارو وزیر دی د راحیل شریف افغانستان کې نور څه کار دی زی مهمه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غنی او افغان سیاستمداران بل خبره په ډاګه ښکارا سپینه د نړیواله قوتونو ته پیښ کیږي او ډیپلوماټیک پروسه ډېر روبست کوم ته کې ډیپلوماټیک پروسه د لپاره پکار ده
ډاکټر محمد تکیو چې مشال رادیو سره د پاکستان په افغانستان کې د سولې په اړه په اسلام آباد کې کېدونکې د غونډې په حق له خپل درې شریکولو درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی تاسو مجمنه کړی و چې په خبرونه کې سندري هم لرو نو راځي چې دې سندري نه خوند واخلو
کلنا سر لدینا
درنو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی وخت شوه دی د سحر نه نیو بجې د خبرونو لنډیز به واورو. د قبایلی سیمو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي کمیټې غړو پرون په مومندو کې ځایي مشرانو سره ملاقاتونه وکړي. د دې نه وړاندې یادې کمیټې د زیارت پر د قبایلي سیمو دوره له باجوړ نه پیل کړې وه او له هغه ځایي مشرانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د قبایلي سیمو حیثیت په یوه شپه کې نشي بدلېدلی بلکې په دې کې به نور وخت لګي. پښتونخوا ولسي تحریک نن په پېښور کې د کاشغر کوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید الله مسعود نن مشال اړیکو ویلي چې په نننۍ غونډه کې به سیاسي ګوندونو ته د اقتصادي راهداري په حق له خپل سفارښتنه دی وړاندې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده. د ارګ خبر پاڼه د خاغل غنی په حواله وای پر بیګونا خلکو داسې ترهګریز حملې په هیڅ دین کې توجیه نه لري. په کابل کې تیر ورځ په یو رستورانت کې چاودنی دو تن وژل او 15 تن یې ژوبل کړل. د افغانستان د سولې عالي شورا وای چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لاره هواره کړي. د سولې د عالی شورا ویان شهزاده شاهد پر مشال لیتو وی د دې ناستې غډون کوون کې هیوادون او پتیره پاکستان باید د مذاکراتو ته رښتینی وسی. په نګهار کې چارواکي د اسلامي دولت وسلواله ډلې د سوار لسو وسلواله د وجود کې دوه خبر ورکوي. د دې ولایت ویان عطا الله خوګیانی پر مشال لیتو وی چې دا کسان په چین ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوې دي. عراقی ځواکونه وای په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړای پراخوي او د اسلامي دولت وسلوالو د مندلو لپاره عملیات کوي. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکی عراقیان چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې او آزاد شوي دي. د امریکا په مشارکې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد یې سلرشت هوایي بریدونه ترسره کړي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوالو ډلې بمباري کړې ده او د اوکرين په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلو بیلتون پښتون کې پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اوربند یې مات کړی دی. درنو اردوونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی او خبرونه د سلام پښتونخوا اوس د اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې دوست دی او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
نن د پیښور نخبریدونکو مشر کړ سپانه خپل ادارې کې وای وزیر اعظم نواز شریف د قومي صحت پروګرام تر لاندې غریب او بیوس خلکو ته د وړیا علاج سلسله شروع کول یو ښه او د ستاینې وړ ګام دی او لدی به ډیر غریب خلک وکولی شي چې خپل علاج په سم ډول وکړي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو لدی وړاندې په ارزانه روټۍ اسکیم هم په اربون روپۍ خرج کړی شوی دی او سګټې نه ترلاسه شوی. د غرنګ بینظیر انکم سپورټ پروګرام کې هم داسې خلکو ته کاډونه کل شوی دی چې د سره د دې مستحق ندی. ادارې زیاتې وی چې دې اسکیم کې حالن سات 15 ضلعو خلکو ته کارډونه ورکړل شوی دی. خدا معلومه نه ده چې دا ضلع کومې کومې دي. حکومت وایي چې دا اسانی به 200,000 کورونو ته ورکول کیږي. نو په کار ده چې لومړی پیل یې هم د ټولو صوبو نه کړی وي او د 15 ضلعو دا کارډونه یې په څلور واڼو صوبو تقسیم کړی وي چې په دې پروګرام چاته د ګوتې پورته کولو موقع په لاس نه وي ورغلی. ادریا اخر کې وایي دوی هیله لري چې دا پروګرام به اوس وفاقي حکومت زر تر زره نورو صوبو ته او په خاص توګه تر هغه ځپلې صوبې خیبر پښتونخوا ته هم راولي او دا چې حکومت با په دې پروګرام د تحفظاتو ادراک وکړي او دا به پاک او صاف جوړولو لپاره یو غوړ نظام جوړ کړي چې څوک مستحق تن هم لذي پاتې نشي. بل پلو آج ورسپنه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا سیاسي مشروالۍ د پاک چین اقتصادي راهداري لړکی داندې نو نه لري کولو صورت کې د لوی ګام اغستو دړکا ور کړی دا. پیښور کې د وی خبري غونډې دوران ټولو سیاسي جماعتونو وویل چې د 23 مې کال 2015 ټول ګوند د غونډه کې په شوی پیسو عمل درآمد نه کیږي او بلوچستان کې د اقتصادي راهداري منسوبې په ځای د یو عام سړک پرانیست شوې ده. زګچی د منسوبې تر لاندې بعد د سړک سره ریلوي لائن تیل او گیس پائپ لائن، فائبر اپٹیک او د بجلی منصوبے هم وی، خو دلته د هر څه نشتا. ادریا مخکلی کې چې د منصوبے د پاره د قائمه کمیټه مشر مشاهد حسین سید هم د خیبر پختونخوا درې صحیح ګڼلې او وای دغه لړکی بعد د متعلقه چارواکو او وزیر اعظم سره خبرې کوي او بل دا چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې ترهګری خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې ډېرې ځپلې دي، نو ځکه هم پکار ده چې دې له زیاته توجه ورکړل شي او منځنی اسیا ته د رسیدو لپاره هم د سیمه د دروازې کردار ادا کوي. دریا اخري کې لیکي چې وزیر اعظم له پخپله د دې خبرې نوټس اغستل پکار دي چې ولی متعلقه چارواکو تر اوسه د خیبر پختونخوا اندېښنې لري نه کړې، ځکه چې دې سره به د حکومت مفاهمتي پالیسي ته زیان ورسي او داسې صورت کې به د ملک د ګټو او مفادو یو لویه منصوبه د مسلو ښکار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډی ټایمز اوسپانې په افغانستان کې د پخلاینې عمل او د سولې پروسې ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي په افغانستان کې د امن لپاره د ګاونډي هیوادونو همکاري ضروري ده. بلخوا نیویارکر مجله لیکي که څه هم په اسلام آباد کې د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس وروسته په افغانستان کې د ډیرو خلکو لخوا پر ولسمشر محمد اشرف غنی تنقید وشو، خو د تاپی پروژې د بنسټ تیګې لپاره ترکمنستان ته د نوموړي سفر وروسته په افغانستان کې تور هرکلی وشو. د دوه مقالو مهمه برخه درته مليحه امیرزاده دروبروي.
فرایډی ټایمز ورځپاڼه لیکي د دسمبر پر 25مه افغان پارلیمان ته په خطاب کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د ترهګری خلاف د سیمه ایزې همکارۍ په اړه مثبت خبرې وکړې چې ویل په سیمه کې د امن لپاره به هند، پاکستان، افغانستان، ایران او نورو ګاونډو هیوادونو ته په ګډه کار کول پکار وي. په هغه وینا کې نوموړي وویل چې هیله مند دی پاکستان به د جنوب ایشیا او افغانستان ترمنځ د یو پل په حیثیت ثابت شي او خپل کردار به ولوبوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستانیو او افغان پلاویو ترمنځ په ملاقات کې د افغانستان ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر وویل چې افغان خاوره به د ترهګر فعالیتونو د استعمال لپاره هیڅکله پرې نه ږدي، خو زیاته کړه چې له پاکستانه هم د داسې کولو تمه لري. رسپانه لیکي د دسمبر پر 28مه کابل ته د سفر په وخت د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ملاقات وکړ چې دواړو خواوو په دې خبره رضامندي وښودله چې له هغو وسلوالو ډلو سره سولې او پخلاینې ته تیار دي چې په پروسه کې شاملېدل غواړي. دغو مشرانو فیصله وکړه چې د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ د رابطو لپاره به هاټ لاین یا د مستقیم ټلیفون سهولت جوړ کړي. رسپانه لیکي د پاکستان لپاره لومړی چیلنج دا دی چې په افغانستان کې خلکو دغه غلط فهمي لري کړي چې ګواکې پاکستان له غیر مستحکم افغانستان نه فائدہ اوچتوي. رسپانه د پاکستان په وړاندې دویم چیلنج دا غني چې افغانانو ته دا باور ورکړي چې د ضرب عذب عملیات او د ترګری خلاف قومي اکشن پلان د ماضي غلطیانه نه تکراروي. بلخوا نیویارکر مجله لیکي د دسمبر پر 10مه افغان ولسمشر اشرف غني له اسلام آباد واپس کابل ته لاړ چې روسته د کندهار په هوائي مرکز برید کې تر 500 زیات کسان وژل شو. لدی سربیره رحمت الله نبیل د هیواد د استخباراتو له مشرې استعفا ورکړه چې دغه په خبره د پالیسو پر ځینو چارو د موافقه کمیو. بلخوا په اکتوبر 2014 کال کې په بیجینګ کې د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس په وخت اشرف غنی دا منلې و چې د راتلونکي کانفرنس کوربتوب به پاکستان کوي. د دې تر شا د نوموړي تموا چې اسلام آباد په دې آماده کړی چې د تشدد په کمولو او طالبان مذاکراتو ته پکینولو کې مرسته وکړي. مجله لیکي د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس مقصد دا و چې په یو پر امن سیمه کې افغانستان یو مستحکم او خوشاله هوا جوړ شي، خو اشرف غنی د مخالفینو تر فشار لاندې تر اخیری وخت پورې په غونډه کې د ګډون پاکله سلا نشو کولی. مجله لیکي ترکمنستان نه د سفر پر واپسې چرته چې اشرف غنی د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې د بنسټ تیګه اخودلو لپاره ورغلی په مثبت توګه هرکلی وشو. نوموړي په صدارتي ماڼۍ کې د ځوانانو سره ولیدل او صوبایي حکومتونو یو شمېر مانځغونډې هم وکړې. مجله لیکي تمه ده د تاپی پروژه تر 2019 کال پورې مکمل شي. د دغه پروژې له لارې افغانستان په محصول وصولولو سره هر کال 750 میلیون ډالر ګټه کولی شي. پر دې سربیره به په دغه پروژې سره په پاکستان او هند کې د انرژي ضرورتونه هم پوره شي. مجله لیکي په ټولنیزو رسنو کې د تاپی پروژې هرکلی وشو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړه تاسې خوږی درنو ودونکو د 400 ضلع انتظامی ته د اکسفام په مالی مرسته یو ځای مدني ټولنې د سیلابونو او نور افتونو په صورت کې د ژغورنې د عملیاتو لپاره کشتۍ او نور آلات ورکړی دي. ځای خلک وایي چې د ژغورنې عملیاتو لپاره پکار آلاتو کمی له وجې ډېر ستونزو سره مخ وو. د 400 ضلع انتظامی چارواکي وایي چې د دې آلاتو سره به اوس د سیلابونو او نور افتونو په صورت کې د هغوی بنیادی ضرورتونه پوره شي. نور تفصیل له پیښور د غلام غوس پر رپورت کې
د اپاتونو د مخنیوي لپاره د کارکونکو یو مدني ټولنې مشر پریدولا مشال ریډیو ته وایي د 400 د اپاتونو د مخنیوي په لړ کې د ځلني انتظامی سره د ضروری آلاتو د کمی پوره کولو لپاره د سامان ورکړی شوې دي.
اداري جوړی دي ډاکومنټس کښتا کښتا خودی د نور ادارو سره کوارډینیشن کوي. صرف پل د دې ادارې داسې لایف سیوینګ اکوپمنټ ډیزر نشته. د پی آر ډی ایس د کم اکټیویټی چې ده د دې مقصد دا چې ډسټرکټ لیول باندې کم ڈی ڈی ایم اے دا موږ دومره سټرینتن کړو چې دی په ایمرجنسی سچویشن کې په خپل کار کولای شي.
او د 400 ضلع مرستیال کمشنر نورولی شاه مشال ریډیو ته وویل د نورو ضلعو په رنګ په 400 کې هم د پتونو د مخنیوي مرکز قائم کړی شوی دی، خو دوی سره د ژغورنې د عملیاتو لپاره اوس هم د ضروری آلاتو کمی دی.
ما د پی آر ډی ایس ته یو ریکوست کړو چې موږ ته کم سے کم لږ سامان چې کوم زموږ بیسک ریکوایرمنټ دی دا موږ ته راکړي چې موږ ککل هم سیلاب راته چې په کې موږ دا استعمال کوو. دې کې دوه غټې بوټس کښتیانې دي او پلس نور شو کوم بیسک اکوپمنټس دي هغه دوی موږ ته نن حواله کړي. او دا څه نو شولې چې دا پورا دی په سیلاب کې خو ډېر سامان پکاري، هغه سره ډېر عمله هم پکاري، ایکسپرټ هم پکاري، خو کم سے کم هغه دومره یو سامان زموږ سره شته چې موږ په هنګامي حالات کې دا
په 400 کې د مدني ټولنې یو کارکون ظهور احمد ظریف خیل مشال ریډیو ته وویل چې د 2010 په خونړي سیلاب کې د ژغورنې د آلاتو د کمی له وجې هغوی د ډیرو ستونزو سره مخ وو.
او وخت موږ سره هیڅ قسمه سامان نه دلته سه اداره نه واچ غیبه لکه د ریسکیو کول شو. موږ خپل مدآب کې تحت موږ ته کوم ریسکیو کول دلته 50 ده کې موږ کټونه روړل او کټونه موږ الټا کړو هغه لاندې موږ د ټریکټر د ټیرو نم روړل واړو او هغه کې موږ هوا واچول او هغه موږ کشتیا جوړ کړو په هغه په دې باندې موږ خلک ریسکیو کول خلک موږ بارته روخل. یو دوه کال مخکې یو سیلاب راغی او هغه موږ دی پسرا لوم دی ته چې موږ لکه تاسو سره انسټرومنټ یې موږ لا کنه دی موږ یو کشتیا راکړه چې په هغه کشتیا باندې موږ 6000 روپیا اوله ګولې او 6000 روپیا لګونه باوجود هغه یو میټر پورې په اوبو کې تو تا یعنی هغه دغه قابل نه چې موږ یو میټر مخه بوتلې وای یعنی دوی صدوم رسس نو
د یادونه ورده چې پاکستان په لومړی لس هغه هیوادونو کې په دویم نمبر دی کوم چې تر ټولو زیات د موسمی بدلون د عواملونو د زلزلو سیلابونو او وچکالۍ په شکل کې ډیر متاثر شوی دی. او په پاکستان کې د پتونو د مخنیوي سرکاري او غیر سرکاري ادارې وایي چې په دې هیواد کې د زلزلو په سطح د اپتونو د مخنیوي د آگاهۍ او آلاتو ډیر ضرورت دی. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو فرایډی ټایمز مجله لیکي په کال 2015 کې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د تحریک انصاف د درنو په سند کې د رینجرز واک د پاتې کېدو او اختیاراتو په مسله او د افغانستان او هندستان په اړه د پالیسۍ په لړ کې د فوز لخوا له جدي خطر سره مخ شو. اوس پښتنه دا چې نواز شریف په 2014 کال کې له سخت قسمه چیلنجونو سره مخ کیږي. د مقالې لنډیز له اسرار العالم مومن نور.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په کال 2015 کې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف درې وارې له خطرناکو بحرانونو سره مخ شو خو خپل څوکۍ یې بچ کړه. کچره په نواز شریف د عمران خان لخوا د 2013 کال په انتخاباتو کې لګیدلی د درغلي تورونه ثابت شوی وي نو نواز شریف به خپل څوکۍ پریښودې او بیا به له سره نوی انتخابات کولې. همدارس که چرې پاکستان تحریک انصاف د پنجاب وروستی ولایتي انتخابات ګټلې وي نو ممکن و چې عمران خان په نواز شریف بیا د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلې او کولو تورونه لګولې وي او پنجاب کې یې د خپل ناظمانو او کونسلرانو په مرسته بیا درنه پیل کړې وي. همداراز کچری نواز شریف په سین کې د رینجرز واک د پاتې کېدو او اختیاراتو په مسله او د افغانستان او هند په اړه د پالیسیو په لړ کې د ولسی او پوځي اړیکو توازن برقرار نه ساتلی نو د نواز شریف حکومت له جدي خطر سره مخ کېدی شو. اوس پوښتنه دا ده چې نواز شریف به په 2018 کال کې له څه قسمه چیلنجونو سره مخ کېږي. په پاکستان کې د پوز او ولسی حکومت ترمنځ اکثره اړیکې کړکېچنې پاتې شوې دي. لومبئی خبر ادا ده چې پوز غواړي د افغانستان، هند او امریکا په اړه د بهرنیو چارو پالیسۍ یوازې او یوازې دوی جوړې کړي او په دې لړ کې تر ډېره حده د پاکستان موجوده وزیر اعظم خاموشه هم پاتې شوې، خو بیا هم نواز شریف غواړي چې له هندوستان سره اړیکې خې کړي. نواز شریف پر دې عقیده دی چې د هندوستان سره له امن پرته پاکستان اقتصادي او نور پرمختګونه نشي کولی. نواز شریف په دې وروستیو کې څو وارې هڅه کړې چې خپل هندي سیال نریندر مودي ته د دوستۍ لاس ورکړي، خو په وضعیت تل مخه نیولې. دویمه خبره دا ده چې په وزغواړي له ترګرۍ سره په خلاص مټ چلند وکړي او هیڅوک یې مخه ونه نیسي. په وزغواړي چې په سند صوبه کې هغه سیاستوال اهم د ترګرو په لیست کې شامل کړي څوک چې له وسلوالو سره په مرسته کولو تورن دي، او حمله دی ویری د پیپلز ګوند شریک چرمه نصیب پر زرداری دا محل هیواد بهر دی. د مجلې په خبره کچری د پیپلز پټي او په سترمنز روانه شخړه حل نشو نو د دې بعد تر ټولو زیات تاوان نواز شریف ترسي. او اخري خبره دا ده چې د پاکستان په وزغوړی هندستان په کابل کې خپې ټینګې نکړي، او همداراز لنیو دیلی پرتا اسلام آباد افغانستان چین او امریکا په ګډه د افغانستان د مسلې حل راوباسي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
درنو درکو تاسو د مشال اړوند خبرونه ته غوګیدا تیر سه شنبه په ورځ د خبر پخمخه په مردان خار کې د شناختی کارت په دفتر کې ځان مرګ بریډ وشو چې لک تر لګا شپږ ویش کسان پکې وژل شول. په مردان کې د بریډ په داسې حال کې شوه چې د پاکستان امنیتی ځواکونه لاتیر یو نیم کال رئیس په شمالي بدرستان کې د ترهګرو پر ضد فوجي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاو ادا هم پکې کوي. دا چې ترهګر ولې په دې هیواد کې پر فوجي عملیاتو سربېره خونړي بریډونه کوي په دې اړه په پیښور کې زموږ همکار د سیاسي او دفاعي چارو له ځینو کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې کسوم په قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو په ځای عملیاتو ترهګر ځپلي، خو ټینګار کوي چې ترهګر لا هم د دې صلاحیت لري چې پر امنیتي ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دوی دا څرګندونه تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو د تیرې سه شنبه پر ورځ د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د پاکستان د شناختي کارت ورکونې او سیمیز دفتر کې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ ویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت بیا وروسته له تحریک طالبان پاکستان څخه بېل شوي جماعت الاحرار په نامه یو وسلوالې ډلې ومانه او د دې ډول نورو بریدونو ګواښ یې هم وکړ. په مردان کې پر دغه دولتي دفتر د برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو د 2013 میلادي کال له جون راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په ځینو قبایلي سیمو کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. خو د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په پاکستان کې وروستیو خونړیو ترهګریزو بریدونو ته په کتو وایي چې د ترهګرو پر خلاف روانه جګړه ښایي ډېر وخت ونیسي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
مشکل کار دے نو تا یو طرف تا جنگ بروانی بل طرف تا بعد جنگ دا ختمولو کوششونه دی.
لبل خو به سیاسي چارو کارپو نزیف خان وای چې وسلوال د پوزي عملیاتو له امله کمزوري شوی او اوس د ملکی وګړو په نخه کول غواړي چې خپل ځان پیوړی او ژوندۍ وخی.
خامو خدای دې مالا دغم دا چې دا وخی چې وای کتاب څومره پرېشن است کنه مونږه ژوندۍ خو په پوره طاقت کې او دا کار کوي شو او دا هم مطلب دا چې آسان کار او پبلک راتل څه خاص تعال شي نه وي نو اته دا وځي چې کوم دا پوینټ آسان مو نو په دې وجه باندې دا غواړم باندې چې دوی چې لکه دې به ځانم خي او دا پوینټ مو افانو او فرچ دا نورم پیدا کې سم واقعیت وشي.
د یادونه وردا چې تحریک طالبان پاکستان په 13/2015 میلادي کال کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو سربېره د خیبر پختونخوا مرکز پیښور په بډه بیره کې د هوایي ځواک پر یو کیم د برید مسولیت هم منلو چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې ویش کسان وژل شو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو د پښتو ژبې نامتو لیکوال شاعر او استاد درویش دورانی وای چې په پښتو ژبه کتابونه ډیر چاپ کیږي ولی لوستونکي یې ځکه نه جوړیږي چې زیاتره کتابونه غیر معیاري دي او بل وجه دا ده چې پښتو د تعلیم ژبه نه ده او تر اوسه چې د دې ژبې سره معاشي ګټي نه وي تل شوی تر هغه امبولس د دې لوستلو او زده کولو اړختن شتلی نو موږ ورسر د مشال اړو خبريال محمد عمران مرکه کړی او په سر کې تر پښتوري چې د پښتو ژبې لوستون کې ولې کم دي
بنیادی وجه دات چې پښتانه د خپل ژبې زده نه د لوستل نه شي ولې چې په تعلیم کې نشته دا دومره لوی د بولانه تر چتراله دا دومره لوی کوم پروت دی دا غوي ژبې په تعلیم کې نشته واړم نه ځکه چې دا خو دا غشتنه هم نه کوي ځکه چې دوی د دې خبرې په اهمیت نه دی پوه او دوی ما خبره ده د ظاهر چې په داسې صورت حال کې چې دا ژبې بيخي په نظام کې وینه نو الته بیا په دې کې عالمان پیدا کېدل په دې کې ستر لوړ ادیبان پیدا کېدل او ډیر لوی او غټور او خوندور کتابونه پیدا کېدل دام ګرانه خبره وکنه
نو څه غنی چې په کم ځای کې کمی دي سیاسي خلک دومره سنجیدنه دي یا زمونږ چې کم نور پوهان دي نو هغه څه سنجیده ګام نه پورته کوي
خبره دا ده چې دا قام چې دی کنه دا د لو د دې ساده ډیډو لوی کې د انګریزانو چې دا شروع کړه ته تعلیم په بنیادی توګه په اردو شروع لیکن پسند کې پسندي شروع کی او په اردو ته کې په پښتو کې برځای باندې په اردو په دې شروع کی چې هغه چې د افغانستان د کتره بیل شوی دا چې تر څو د ژبه ژوندۍ تر څو د ژبه د دې په خلک کې د افغانستان نه را بیلیږي او د هندستان سره تر هغه په ون ناخلي چې وای هندستاني ژبه په داخله کې روانه چي نو هغه چې د اول سکول کلاس کې په د اردو کلاس کې په دې نه کلاس کې چې د دې دا اردو ژبه چې ده دا هی دی و د هندستاني ژبه ده دا خلګو د خلینې چې دا بل ژبه باسه دا په خلکو کې ورچه نو دا خو د دوه ورځې کار نه دی دا صدی غوړی دا صدی د تعلیم په ذریعہ دا کېدل شي نو دا هغه وخت چې دا ټول خلک راوتلي دي چې اوس تر فرندم له په پښتنو کې وکي چې دا مور پښتو راولو دا غوړی کنه غوړی دا پښتانه په پډې لوی اکثریت سره دا وشي نه غوړ ځکه چې د دې شاته ډیر لوی لوی خبرې دي دا نه د کوم پرسته د وس خبره ده زما استاد او چې تر څو دا کام ونه غوړي او دا کام چې نه غوړي هغه دا وجه چې د دې خپلې جیب سره هیڅ ګټه تر اوسه نه دلیدلې
نور صبح ته خلک لاړ شي یا پنجاب ته مزدوري لپاره لاړ شي یا سره کورنۍ هم لاړ شي کراچۍ ته راشي ال دا یو نسل یا بل نسل چې راځي نو هغه پښتو اکثر یې ری څه غنۍ چې څه کول وکړ دي خصوصا زمونږ د پښتنو ته
نو دا اوس خبره نه ده دا پښتنو خو بډی په خوام د هندستان ته پډر لوی لوی شمیر کې پښتانه تللی دي چې تللی دي نو بس په دویم نسل کې هغه ژبه تللی ده اوس دا کراچۍ ده کنه دې کې لا پښتانه ډېر دي نو هغه داسې علاقې چې د پښتنو علاقې دې کوشش وکړي دا به ژوندۍ تر ډېره ساتل شي
دا مشال ریډیو ده
مشوره د تاسو غوږی د نور اوریدونکو د سلام پښتونخوا اخري رپورت ته ستاسو پام را ګرځوم په کوټه کې یو شمیر لوبو سره سره باکسینګ لوبه هم د دغه خار ځوانانو په شوق لوبوي زموږ همکار خدای نور ناصر په سټلایټ ټاون سیمه کې یو باکسینګ کلب ته ورغلی او دا رپورت یې جوړ کړی دی چې د سوق وهن یا باکسینګ په غږ پیلېږي
د کوټې په سټیلایټ ټاون کې په یوې شخصي اکاډمۍ کې د سیمې ځوانانو او ماشومان دوره زیږوم برخه دلته د بوکسینګ په لوبو تیروي جواد احمد یو د غولو بول خوشول کو څخه دی جواد وایي د ټلویزیون پر پرده یا د بوکسینګ لوبه لیدلې او اوس غواړي چې په همدې میدان کې نوم پیدا کړي
ما د غټو انټرنیشنل باکسرانو په چونو وخت لازمه باکسینګ ته شوق پیدا
همایون بیا د دغه اکیډمۍ د بوکسینګ د ډلې کپتان دی دی وایي د همدې اکیډمۍ له برکته یا د سکوهنې لوبه فایل کړ
زموږ د علاقې د سپورت ماول زیاتو ځکه چې ما دا غوښتي چې زه سپورتمن ځان جوړ کوم نو ځکه چې ما به د اکیډمۍ کې ایډمیشن واسي
محمد اسحاق د همدی اکاډمۍ مشر او درې ځله د سکوهنې په لوبو کې د پاکستان په سطح تر ټولو غوره لوبغاړی پاتې شوی. اسحاق دی وایي د همدی اکاډمۍ لخوا هڅه کوي چې د سیمې ځوانان د سکوهنې یا بوکسینګ په لوبو کې تر یو ځایه ورسوي.
آل کوټه، آل بلوچستان، نېشنل تقریبا در انټرنیشنل ایونت پر می دالو بکړې ده او بزاج خود تقریبا د وابډا سپورتس وشو ټیم کې تقریبا درې واره پاکستان چمپیون جوړ شوی. اوس دغه یو کښنی اکیډمي لرم، کوشش می دادی چې دغه خپل شاګردان در یو ځای پرې ورسوم او کوشش می دادی چې د خپل شاګردان په یو ډیپارټ کې لکه بزاج خود زش په ډیپارټ کې دغه شاګردان هم په یو ډیپارټ کې راسي. نو بس دا کوشش کوم چې اکیډمی می په شاګردانو آباد شي.
که څه هم په حکومتي سطح د لوبو د وخت اکاډمیو لپاره څه نه دي سبي، خو دغه شار یو شمیر ځوانان د اسحاق په څیر په خپل مټ اکاډمی چلوي او د بیل بیل لوبو لوبغاړي روزي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، واچان.
کپی خورت کابلای دلالای لالای دلالای
زنغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپیچ بین کالای دلالای لالای دلالای
خلق رڼا پسې مري د کلي لمر لمر د کلي لمر تندر نیولې د سهار نلري د کلي لمر تندر نیولې د سهار